دوه بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساده خبرونه اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سربیره وروستي رپورټونه او تازه مطالب هم درته خبرو، خو په سر کې حسیبه شهید د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د لوی سرنوالي چارواکي وایي د فساد د هغو تورونو د سپینوي لپاره چې د کابینې پر یو شمېر وزیرانو شوي په کار ده چې یو ځانګړې محکمه جوړ شي. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان ملي اردو ته یې د 30 ډوله الوتکو د لیږدولو بهیر پیل کړی دی، او د سیمې په خبرونو کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د فساد د هغو تورونو د سپینوي لپاره چې د کابینې پر یو شمېر وزیرانو شوي په کار ده چې یو ځانګړې محکمه جوړ شي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکې کې وویل دوی په دې اړه خپل پیشنهاد جمهوري ریاست ته استولې دي. لوی څارنوال وویل دوی له ځینو وزیرانو څخه دا وخت تحقیقات پیل کړي، خو د اساسي قانون له مخې د نمونو د ښودلو اجازه نه لري. دا هر څه ورسره له هغې کېږي چې ولسمشر کرزي ویلي فاسد چارواکي به د راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان ملي اردو ته د 30 ډوله الوتکو د لیږدولو بهیر پیل کړی دی. له دغو الوتکو څخه دوی چې د سرتیرو او لوجستیکي موادو د انتقال لپاره ځانګړي ظرفیت لري پرون کابل ته ورسېدل. د دغو ځواکونو له لوري په یو خبري شوي اعلامیې کې راغلي چې له دغو الوتکو څخه شپږ دانې کندهار ته لیږدول کیږي، څو په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو ماموریت سره مرسته وکړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې په ټولیزه توګه به دغه ډول 18 الوتکې د افغانستان هوایي قول اردو ته په واک کې ورکړل شي. په هرات کې چارواکي وایي چې تلفي ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له دوو ملګرو سره یو ځای وشلې دي. د شینډن ولسوال مولا لال محمد د ازادي رادیو ته وویل تلفي سرتیرو تیر شپه د دې قومندان په کور حمله کړې او په دې پیښه کې یو وخت هم وژل شوې ده. ویل شي چې تلفي ځواکونو په پیښه کې څلور نور کسان هم لازان سره وړي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قری محمد یوسف ویلي چې په پیښه کې نه تنه ملکی وګړي وشل شوي، خو چارواکو دا ادعا ناسمه بللې. له بل لوري ویل کېږي چې په کندهار کې د کندهار په ډن ولسوالۍ کې دوه مین خخون کې په خپل لایس په 14 کې وشل شي بي. د کندهار امنیتي چارواکو په خطایت کړي، غو د دولت مخالف لوري په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غور چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز چغچران زندان کې بندیانو لته رودري ورځ رئیس د نه خړلو په اعتصاب لاس پورې کړي. د غور د والی وایي عبدالحی خطیبی د ازادي رادیو ته وویل چې شاوخوا 15 اتیا بندیانو لته رودري ورځ رئیس ډوډۍ نه خړلې، او له چارواکو غوړي چې دوی دوسیه دی وڅیړل شي. د وایي ټاکل شوی دا چې نن به د غور ولی له دغه بندیانو سره وګوري، خو بندیانو ویلي دوی ته باید له مرکز څخه پلاوي واستول شي. وسم د اثارو نرخ د امیجان خوسی د صرافی شرکت د خبر لمخې نن په کابل کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره په دې باید بدلې کې. یو امریکایي ډالر ته 30 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ شپېته پوله، یو سترلینګ پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 30 نیمه افغانۍ، یو زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. دا ته د مد افغانستان کورنی خبرونو سم پام وکړئ. د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې صالحه ازغزه خالقی وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسروالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات په چټکۍ سره روان دي. راپورونه وایي تیر ورځ په یوې سختې جګړې کې شپږ وسروال طالبان او 12 پوزیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په توکیو کې د یوې مهمې وینا په محل په آسیا کې د متحده ایالاتو د زیات دخالت ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما راټول شویو شخصیتونو ته وویل د امریکا متحد ایالات په د آسیا د راتلونکي په طرحه کې مهمه ونډه ولري. د زیاته کړه د سیمې د امنیت په برخه کې د واشنگتن ژمنې نه ماتیدونکې دي. جمهور رئیس اوباما وویل د یو قوي او سوکاله چین صحنې ته کېدل په د نړۍ د هیوادونو د قوت یو منبع وي. ولسمشر اوباما زیاته کړه متحد ایالات به د چین مخه ونه نیسي.
The United States does not seek to contain China.
دی وایي متحده ایالات د چین د مخې نیولو په لټه کې نه دی. له چین سره د ژورو اړیکو ټینګول زموږ د څو اړخیزه ایتلافونو د کمزوري کولو معنا نه لري، بلکې د یوه قوي او سوکاله چین صحنې ته کېدل به د نړۍ د هیوادونو د قوت یوه منبع وي. په دې توګه موږ باید په پیکینګ کې او له هغه ځایه اخوا باید زیار وباسو چې خپل ستراتیژیک او اقتصادي ډایالوګ ژور کړو تر څو زموږ د پوځونو ترمنځ تفاهم ښه کړو. د شمالي کوریا په اړه جمهور رئیس اوباما وویل متحده ایالات د پیونګ یانګ له ګواښونو څخه نه ویریږي. د شمالي کوریا څخه په ټینګه وغوښتل چې د خپل هستوي پروګرام د بندولو لپاره د شپږو هیوادونو په خبرو کې ګډون وکړي. جمهور رئیس اوباما آسیا ته په یوه نه ورځني سفر وتلی او وخت ته تر رسیدو وروسته یې د آسیا ته لومړنی سفر دی. له جاپان څخه به د سنگاپور ته لاړ شي او هلته به د آسیا پاسفیک په مشریز غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر اوباما وروسته چین او جنوبی کوریا ته هم سفر کوي. تاسو د ازادي رادیو اوري. د روسي ولسمشر دیمتری میدویدیف نن په سنگاپور کې د آسیا پاسفیک د مشرانو په غونډه کې وغوښتل هغه تجارتي قیودات په پای ته ورسوي چې د نړیوال اقتصادي بحران په وړاندې د خپلو سیمه ییزو اقتصادونو د ساتنې لپاره وځ کړی دي. نوموړي چې په سنگاپور کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې خبرې کولې ژمنه وکړه هغه اقدامات چې روسي د خپلو کورنیو تولیداتو د ساتنې لپاره کړي د اقتصادي بحران له منځه تلو سره به یې پای ته ورسوي. میدویدیف زیاته کړه روسیه به مخنیوونکي اقدامات د اقتصادي بحران له پای ته رسیدو وروسته ختم کړي. هغه وویل روسیه د مخنیوونکو اقداماتو له زیانه ښه خبره ده په تیره بیا په بحراني مرحله کې. نوموړي زیاته کړه هر سوداګریز خنډ به لنډمهال وي او هغه به ختم شي. روسیې په دې وروستیو کې په هیواد کې د موټر جوړولو د صنعت ساتنې لپاره په روسیې کې د بهرنیو اموالو د واردولو په وړاندې ګمرکي طرفې لوړې کړې. د چین ولسمشر هو ژینتاو وایي غواړي د روان کال تر پایه له تایوان سره د نږدې اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړي. هوجن تاو چې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل موږ باید سخت مسایل ایوې خواته پرېږدو، خو نور تدابیر باید پلي کړو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړو. د تایوان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی، خو تایواني مقاماتو د غونډې په ترڅ کې له هوجن تاو سره کتنه کړې. تحصیل ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي مشي بانک کی مون پتیل چې د څلیرو شو ساتونو لپاره روژه شي تر څو په نړۍ کې د میلیونونو بېوزلو کسانو حالت ته د خلکو پام واړوي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال ماریا اوکابه وایي عمومي مشي به د یک شنبه پر ورځ ایټالیا ته د سفر په لاره روژه ونیسي او په روم کې به په هغې درې ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي چې په نړۍ کې د لوږې د ختمېدو په لارو چارو بحث کوي. تکر شوی چې په امریکا باندې د سپتمبر د یولسمې د حملې تورن طرح خالد شیخ محمد په یوې ملکي محکمې کې د محاکمې لپاره نیویارک ته وسو شي. له شیخ سره څلور نور تورن کسان به له ګوانتانامو زندان څخه نیویارک ته انتقال شي. دا خبر پرون د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر اعلان کړ. دا وایي له اته کاله ځنډ وروسته د سپتمبر د یولسمې دا تورن طرحان بلاخره له عدالت سره مخامخ کیږي. دوی به نیویارک ته ولېږدول شي او له هغو دوو ودانیو څخه چې له دې حملو مخکې په دې ځای کې ولاړوي یوازې څو بلاکونه وړاندې به د هغو جنایتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي چې دوی پرې تورن دي. د امریکا لوی څارنوال وویل د امریکا حکومت به د دې تورونو لپاره د مرګ سزا وغواړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي پوره ډاډه دی چې د خالد شیخ محمد په برخه کې به عدالت تطبیق کړي. د امریکا پوزوی خالد رشید بخنه غوړم خالد شیخ د سپتمبر د یولسمې د حملو په پلان جوړولو کې چې نږدې 3000 کسان یې ووژل خپل ونډه منلې ده. د امریکا خاورې ته د خالد شیخ محمد په څیر د مهمو تورونو انتقال د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه پلان یو برخه ده چې غوړي ګوانتانامو زندان وتړي. خبرونه ختم شو.
دو بجې او نه دقیقې دي. د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه درته په دې خبرونه کې ریپورټونه لرو. دا غراز اوري چې د هرات د شیندن ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو په عملیاتو کې په دغه سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د غور په زندان کې لسګونه زندانینو د نه خوړلو احتساب کړی دی. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته د کابل ښار کې لسګونو کسانو د سند د کابل سند د پاکولو کار پیل کړی. او د روسیې او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه هم درته رپورټ لرو. په افغانستان کې د نشه یي موادو پر سر د روغدو میرمنو په اړه هم یو مطلب په خبرونه کې اوریدل شي. او د ځوانانو اونیس پروګرام تاند څنګه د خبرونه په دوهمه برخه کې مهره وي. تاسو زمونږ غکله ازادي رادیو او رایده هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ قومي مشران وایي چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې چې د طالبانو پر ضد په دغو سیمو کې ترسره کیږي د سیمې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د شیندن ولسوال وایي چې په دغه عملیاتو کې وسلوال مخالفان وشل شوي دي. له سیمې نه شریف الدین ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
د شیندن ولسوال ملال محمد پټی د فون سره د شیندن پیښه تایید کړې. ویل یې یوه میرمن او درې طالبان مړه، څو تنه ملګري یې ځان سره ایتلافي ځواکونه ژوندي وړي دي.
یو څلور نفره طالبان په هغه ځای کې مړي دي، یو هم ښځه مړه ده، یو درې کسان ځان سره وړي.
ګوره ما ته وویل چې هلته درې ماشومان، درې ښځې او درې کسان مغه قرمز بل ده، نو تاسې وایئ چې یوه ښځه مړه ده.
فقط یو کنم ده غرمیز یو نفر ده او درې کسان نور ورسره دي، یوه ښځه ده، ماشومان نشته او نور تلفات هم نه دي.
ولسوال وویل د عملیاتو په اړوند د ادارې سره مشوره نه ده شوې.
خبرې خو درسته ده چې ولسوال په جریان کې نه دی، او شاید نه هم چې وظیفه پرې کنه دی، موږ په جریان کې نه یو.
د سیمې ګڼ قومي مشرانو من جمله د ولسوالۍ د شورا یو غړي تور محمد خان اڅکزي ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوي کسان د میرمنو او ماشومانو په شمول شپږ تنه ملکي وګړي، درې تنه د قومندان قرمز په نوم یو وسلوال جهادي قومندان، دوه ملګرو سره مړ او څلور کسې ژوندي بول شوي دي.
شنډر په زیرکو بخت آباد کې هلته بمبار کړې تیارو، بل و اته کس هلته مړه دي. بل هم د غرمیز یو قومندان و جهادي و، داسې دولت په پسیر یو هغه بړ دی، شپږ کسه دغه بېګنا کوچنیان ماشومان و ښځې مړه دي. بل هم د تورخان و یو سړی د قومي مشر و دی، د کوره پر درو بجو امریکایان و اطلاب قوا اوکښلی وړی دی. نو چې ابو راغلي و راځو قومندانۍ ته والي څخه به دغه ثبات سره سل لپاره سل پنځوس یا دغسې خلک دي بالاله،
یعنې غوښتنې مو څه دي له والي نه؟
غوښتنې مو دغه دي، یو ردودي د حکومت چې حکومت بېخاص وجود نه لري، داره دسته دغه قوا یې خپل پر سر باندې درې بجې د شپې، څلور بجې د شپې، درې بجې د شپې خلک داسې کړي چې وړي درای کې نه دی معلوم، محکمه نه دی معلوم، څارنوالي نه دی معلوم، دا خلک ګناه نه دی معلوم، جرم نه دی معلوم، داسې خود خپل پر سر عملیات کوي، خپل پر سر خلک داسې کړي، څوک نه په خبر دي، نه په پوهېږي چې چیرې وړي، چیرې نه وړي، بعضې وایي وچ دي، بعضې وایي ژوندي دي، بعضې بندیان دي، بعضې هېڅ درای کې نه شته.
تورخان وویل شیندیان کې څوپلا د طالبانو په نوم نور ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د ځل لپاره به د شیندن سل کسیزه قومي شورا ارامه کینه نیوالي ولسمشر او ایتلافي ځواکونو ته به خپل شکایت ورسوي څو د پیښې تحقیق او د بیا تکرار مخه ونیول شي. ولسوال هم سیمې ته د موضوع د څېړنې په غرض د یوه پلاوي د تللو وویل متضرر کسان طالبان یاد کړه، مګر د طالبانو په ویاندۍ قاري محمد یوسف احمدي وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي یاد کړه، کومه ادعا چې دولتي لوری نه مني.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې په قندار کې د بندیانو د اعتصاب موضوع ګرمه شوې ده، په غور ولایت کې رپورټونه وایي چې د دغه ولایت د محبس لسګونو زندانیانو هم د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. دغه زندانیانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره چې د دوی قضیو او دوسیو ته لاسرسی نه کیږي د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. شریف الدین ستانکزی په اړه رپورټ لري.
له هغه وروسته چې د غور مرکز چخچران ښار څخه یو شمېر خلکو په ټلیفون سره محبس کې د لسګونو زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب خبر ازادي راډیو ته ورکړې، دغه محبس مشر ډګروال محمد عمر پیښه تایید کړه. ویل د تنو روغتیايي حال نازک ده. د درې ورځو راهیسې پنځه اتیا تنه زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی ده. ما د ولایت مقام، روغتون او نور اړوند ادارې په جریان کې اچولی دي. دوی وایي چې دوسیو ته یې رسیدګي نه کیږي، ډاکټران دننه نه شي ورتی د درې تنو روغتیایي حال هم نازک ده. د سیمې وطن چې د نوم له خپرولو سره یې علاقه نه لرله او زندانیانو سره له نږدې غږېدلی و، وویل زندانیان ډېر د غلطو معلوماتو په اساس نیول شوي چې هماغه زورواکي لا هم دی وایي دولت کې غټې دندې لري، یا هم د دولت په چوکاټ کې د مخدره موادو لوی معامله ګر آزاد ګرځي، خو دغه زندان کې د لږ مخدره موادو په تور خلک شپه کلونه راهیسې پرته له کوم څرګند سرنوشت څخه شپې سبا کوي، ځکه یې نو د غږ پورته کولو په غرض په داسې اقدام لاس پورې کړ. ورته پوښتنه مې د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي څخه وکړې، په هوکې سره یې ځواب راکړ.
دولت وقتی که مسئله را شنید حیاتی تعیین کرد، حیات ارگان های کشفی، امنیتی، قضایی روان کرد با اونجا، اونها این حیات را نقل دیدن و اینا گفتن که ما حیات را از کابل میخواییم. دفعه از اینا هیسته که ملت صدا بمیدن که زورمندا قتل کرده افراد خریب و بیچاره دستگیر شده، اینا تا کنون مدت 6 سال میشه که بی‌سرنوشتن. همچنین یک تعداد دیگر میگفتن که قاچاق برای مواد مخدر فعلا در بازوی دولت هستن، با دولت در کار دارن، ما عمله و فعاله سرایکش بودیم و ما دستگیر شدیم و فعلا ما 18 سال تکری میکنیم چرا قاچاق برای تصدیر نمیشه.
دولت دی پیخ خبر سره سمدستی پلاوی پدنده و گمار دوی ولایت پلاوی سره خبرو تا حضر نشوه، مرکز سخه ده خبرو لپاره حیات واری. یو له غوښتنو یې د دوسیو پرانیستنه او هم اعتراض د هغو یو شمېر زورواکو په قدرت پاتې کېدنه ده چې دوی له عمله بنته معرفي شوي دي. یو شمېر چې د مخدره موادو په کاروبار نیول شوي وایي د معاملو اصلي قاچاقبرې دولت کې په دندو لرلو سره آزاد ګرځي، مګر دوی په مټ کې اتهام زندان کې کلونه تیروي. د والي ویاند وویل والي به د ورځې په اوږدو کې خپله زندانیانو سره د کتنې هڅه وکړي او له موضوع مرکزي اداره خبره کړې ده. د غور په زندان کې په داسې مهال زندانیان اعتصاب کوي چې اونۍ وړاندې د قندهار زندانیانو هم د ځینې ملحوظاتو له کبله اعتراض کړی و. باید ووایم چې د غور زندانیان ټول د جنایي جرمونو متهمین یاد شوه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د کابل د سیند پاکولو کار چې له څلورونې ورا په دې خوا د امریکای د پراختیایي ادارې IOSIT په مالی ملاتړ د پاملرنې د موسسې لخوا پل شوې د پاتې رسیدو په حال کې ده. دغه سیند هر ورځ په سلګونو کارګران د بیل او کولنګ په وسیله پاکوي. خلک له دې څخه شکایت کوي چې د دوی په وسیله اچول شوې خاورې خزلې د دوی روغتیا ته تاوان رسوي، خو یو شمېر نور بیا پر خلکو غږ کوي چې روس تر دې د کابل سیند پاک وساتي. په دې اړه پاموړ له کابل زموږ د همکارې حمیدې عثمان رپورټ ته چې د کارګرانو د بیل بیلچې او کولنګ په غږ سره بیلېږي.
دا د هغو کارګرانو د بیلونو او کولنګونو غږ دی چې له څلورو اونیو را په دې خوا د کابل سیند له ناپاکیو پاکوي. دغه کارګران د کابل د سیند د شاوخوا دوکاندارانو په وسیله د کلونو کلونو اچول شوې خاورې خزلې په کراچیو کې باروي او وروسته تر دې چې د سیند له اوچتو دیوالونو څخه یې پورې باسي، په موټرو کې یې باروي او د کابل ختیځ لور د پلچرخي په سیمه کې په شاړو ځمکو کې خښوي. د کابل د سیند د پاکولو پر مهال د پاملرنې د ادارې انجینر میراج الدین له کابل ښاریانو وغوښتل چې د خپلې روغتیا ساتنې لپاره دې د دغه سیند د پاکۍ خیال وساتي، خو هغه وویل چې د دغه سیند د پاکولو له پیل څخه تر پایه 5000 کارګرانو ته د کار ورکولو زمینه برابره شوې ده.
د اکتوبر له شلمې نیټې نه په دې خوا د دغه سیند پاکوري عملا شروع شوې ده او په درې قسمتو کې کار کوي چې له زاړه مکران پلس کې نیولې تر پل سوخته پورې دوام لري، چې تنه په دغه یو بخش مسؤولې موږ یو په حدود 1200 کارګر فعلا موږ لرو په دغه قسمت پل د مکران تر شهر شمجري ولي.
ویل کېږي چې د کابل د سیند په پاکولو د امریکې د پراختیایي ادارې له لورې $2 میلیونه لګیږي. د سیند پاکوونکي کارګران ځوانان او یو شمېر سپینګیري دي چې په خاورو ککړ له سهار څخه تر مازدیګره کار کوي او وایي چې ډېر ژر به په دغه سیند کې د خړو اوبو پر ځای رڼې اوبه وبیږي.
کلنګ وهو بې داخلو مقصد دغه ټول ځای اورو د کسپا کنه ټول پاکو کراچي کې اچو وخت ته ایسه چو
زمانم زیارمل د قلعه زمان خان کلیو سیدین کې زمدل ته کار کوم دغه سیند کې دا مثلا د سپایي د سیند کې ومونږه خدمت یار سي د ملت وکیل زینو ډیر تشکر
کسپات ولو کسپات پاک دا د 13 ورځې کې روزانه د 300
کابل یو لاغو خارون څخه ګڼل کیږي چې ویل کیږي د هوا او سیمې ککړتیا ساره نه لري. چاپیریال ته د خلکو نه پاملرنه او د کابل ښاروالۍ کمزوری فعالیت د هغې اصلي لامل ګڼل کیږي. د کابل سیند د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ور وبخي په یوې ښاري کثافت دانۍ بدل شوی چې د خوړو اوبو واړه ډنډوکي په دوبي کې له خاورو خزلو او پلاستیکونو او په ژمي کې له خټو ډک وي. په کابل کې د یوې خصوصي شرکت کارکوونکی جان آغا وایي چې د سیند پاکول خو ښه کار دی، خو که وروسته تر دې د ښار دوکانداران خپلې خاورې خزلې بیرته په دغه سیند کې وانهچوي.
خلک په خصوص ډول د دوکانداران باید د کثافاتو څخه سیند کې وانهچوي. په تېره ښاروالۍ باید ورته کثافت دانه جوړ کړي او هر دوکاندار ته خپله ساحه وټاکي، باید چې دا ځای چټل نه شي. که چیرې چټل شو دوکاندار جریمه کړي یا هغوی پاکي. خلک باید کوم شی چې مثلا کیله یا پیپسي یا بسکټ چې چوری کنه باید مربوطه کثافت خانه کې واچي او باید پلار یا سیند کې وانه. سیند چې دا خپل یو طبیعي ښکلا ده او بیا چې ښار کې د ښار مربوطه ښار چې کوم هغه ښکلا د پتیر د مرکز ده، باید دا سیند موږ خو ساتو.
د کابل د ښار په زړه کې پخوانیو ودانیو د کابل سیند ته داسې ښکلا وربخلې چې هر لیدونکی د کابل د زاړه ښار د کیسو په یاد لویږي. خو که د سیند دننه نظر واچول شي نو کله چې د کارګرانو په وسیله د راټولو شویو خاورو خزلو غونډیو ته وکتل شي نو انسان ته دا فکر ورلویږي چې بېلابېل جوزرونو او نورو وسایلو څخه به په سمه توګه د دغه سیند پاکول ګران کار وي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوره او اوس هم له همکار څخه اورو چې د کابل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او اورو چې د افغانستان د نن ورځې مطبوعاتو د هیواد حالات په اړه څه لیکلي دي.
اراده او زلبه افغانستان ته د اضافي سرتیرو داستولو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر اندېښنه راغسته او د هغه په حواله لیکلې، تر هغو چې ولسمشر کرزي د فساد پر ضد اقدامات نه وي کړي د نورو سرتیرو استول به سم نه وي. ورسپاڼې په بل مطلب کې لیکلي چې امریکا، جرمني او هالند له افغانستان سره خپلې مرستې د اداري فساد پر وړاندې د نوي افغان حکومت له چلن سره تړلې دي. ورسپاڼې په خپل سرمقاله کې هم په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره د نړیوالو غوښتنو ته اشاره کړې او له ولسمشر کرزي نه غوښتلې چې داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې نه یوازې راتلونکي 15 کلنه دوره مشروعیت ترلاسه کړي بلکې افغان ولس ته هم ښه خدمات برابر شي. هیواد په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې ټول اړخونه باید خپل فرمایشونه یوې خواته کېږدي او ولسمشر پرېږدي چې یوه مناسبه کابینه جوړه کړي. ورسپاڼې په دوام کې لیکلی چې په دغه پړاو کې باید په افغانستان کې د نظام پیاوړي کولو ته پاملرنه وشي. ورسپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړی او لیکلی چې په دې غونډه کې د مرکز او ولایتونو پر امنیتي حالاتو خبرې وشوې. په ورسپاڼه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخ والی مسله هم څېړل شوې او د هغې د مخنیوي لپاره ځینو لارو چارو ته ګوته هم نیول شوې ده. وسابیا د خپل لومړي مخ په سر کې د امریکایي چارواکو او سیاستوالو د خبرداري راخسته چې چیرې ولسمشر د دې غوښتنې ونه منلې او واشنگتن به خپل مرستې د مرکزی حکومت پر ځای بریالي والیانو ته ورکړې. ورسپاڼې په خپل سرمقاله کې هم همدې مسلې ته دوام ورکړې او لیکلې چې امریکا غواړي له یو شمېر والیانو سره د ځانګړو اړیکو په غځولو سره په افغانستان کې مرکزی حکومت کمزوری کړي. ورسپاڼې د همدې مخ په غټ سر لیکې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په حواله لیکلې چې د افغان کابینه یو شمېر غړي په اداري فساد کې ښکېل دي. ورسپاڼې په دوام کې لیکلې په فساد د تورنو کسانو په لیست کې د وزیرانو سربیره د یو شمېر جنرالانو، د مرستیال وزیرانو، والیانو، رئیسانو او امنی قمندانانو نومونه هم لیدل کېږي. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی دی. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد په اړه د نړیوالو په څرګندونو تبصره کړې او لیکلی چې د فساد ستونزه د تورنو په لګولو سره نه هوارېږي. خو اصلاح به د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف پر روسیې سرګندونو تبصره کړې چې پکې د دغه هیواد استخباراتي اداره له ترهګرو سره په اړیکو تورانه شوې او لیکل شوې چې د ترهګرۍ زیړې باید وایستل شي. راه نجات هم په خپل لومړي مخ کې په اداري فساد کې د کابینې د یو شمېر غړو د ککړتیا مسله راخسته او د لوی څارنوالۍ په حواله لیکلی چې د دوی د فساد د څېړلو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړیږي. ورسپاڼه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد په اړه د امریکایي چارواکو روسیې سرګندونې حیرانوونکې بللې چې د ورسپاڼې په وینا هدف په تیرو 8 کلونو کې د شوي فساد پړه پر افغانانو اچول دي. ورسپاڼې په دوام کې امریکا ته دا سپارښتنه هم کړې چې د فساد د مخنیوي لپاره له افغانستان سره خپله مرسته باید د دولت د بودیجې له لارې ولګوي. او ملي ارمان هم په یو مطلب کې په کابل کې د امریکا د سفیر په هغه لیک تبصره کړې چې واشنگتن ته استولې او پکې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر وړتیا او شک څرګند شوی. ورسپاڼې په افغانستان کې د نوې کابینې د جوړولو بهیر په یو کارټون کې انځور کړ او پکې دا ښودل شوی چې افغان ولسمشر به ډېر ژر د اوسنیو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي کړي. او ورسپاڼې په جلا مطلب کې په هیواد کې د شتو ستونزو د هواري او د پرمختګ غوره لار ملي یووالی بلله ده.
دا ازادي راډیو ده. د قندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بیا رغونې پراخې پروژې پیل شوې دي. د سیمې خلک وایي چې د بیا رغونې په دې کارونو سره ګڼ شمېر ځوانانو او خلکو ته دغلته د کار زمینه هم برابر شوې ده. د ازادي راډیو خبریال دواخان مینپال د دغه موضوع په اړه تفصیل لري.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې د کاناډا د دولت په مرسته پیل شوې دي. ښوونځي، روغتونونه، لارې او دولتي ودانۍ رغول شوې دي. د کندهار والي توریالی ویسا وایي چې دوی غواړي د کاناډا د هیواد په مرسته دا ولسوالۍ په نمنوي ډول ورغوي. چې له تېرو 15 میاشتو راپدې خو پکې ګړندي کارونه روان دي.
چې د ډنډ ولسوالۍ د کندهار د پاره په اقتصادي لحاظ، په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ ډېر ارزښت لري او دا چې موږ انتخاب کړی دی علت دا دی چې یو خوشحال ته نږدې ده او دا چون تر بازی سین عملی حصے پا اول وقتو که مختدیش دا پروگرامون دلتا شروع شه پا خطر مرداز یو ځای انتخاب کی چی دا شار سر فاصله نسبتا مناسب وی نه ډیر نه عملی و نه ډیر مسئونی دا سی اما بینی حالت کی چی مرد دا انکشافی کارون دا نمونی پا شکل سر تطبیق کوله نو پا خطر مرد دا باخ کلی دا دن پولسوالی کی انتخاب کی اوس تر کوم ځای چې لیدل کیږي د څو میاشتو راهیسې دا پروګرامونه چیرې شوي دي چې شروع شوي دي. دا پروګرامونه د باغ د کلي څخه علاوه و نورو کلو ته هم تللي دي. سړکان ډمبر شوي دي، مثلا د برق دغه حرارتي د لمر د انرژي پایې ایسول شوي دي، ولې کار شوي دي، جرونه کار شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي او کلینیکونه هغه شان ترمیم شوي دي، د مسجدو ترمیم دی هغه شروع دي. نو موږ علاوه پر دې باغ باندې و نورو کلو ته هم دا پروژه غځولې ده او دلته د خلکو ډېر ښه کومک ډېر ښه همکاري شروع ده. او سوال یې د دې پروژې دا و چې په نمونوي شکل څخه چې موږ وایو هدف دا شی دی چې د ټولو منابع خپل د دغه ولسوالۍ په دننه کې تهیه کیږي، که کارګر دی، که موټر دی، که ټراکټور دی، که جغل دی، د هر څه د دغه منطقې خلک تهیه کوي د باندې څخه راوړي.
د ډنډ ولسوال احمد الله نازک وایي له کله چې د کاناډا هیواد دی ولسوالۍ ته د بیا رغونې لپاره پاملرنه کړې، بیا رغونه ګړندۍ شوې، د سیمې خلک په کار لوېدلي او په امنیت کې د پام وړ سوالی راغلی ده.
یاشت کیږي چې تقریبا د ډن پولیس والی کې دغه پروژه د نمونې په شکل چې د ډن د دیباغ د کلی څخه شروع شوی ده، چې په 15 میاشت کې موږ زر کس کارګر ته تعداد رسولې دي. په خپل د په یو شکل د نمونې هم د امنیت هم یو استنبول کېدلی سي چې په هغه ځین په داسې کلو کې اوس کار روان دي چې په هغه کې تقریبا مخکې هیڅ د دولت څوک هلته تلای نه سوی او هلته اوس سل کسه کارګر په یو کانال کې کار کوي. نو تقریبا په اتو نو کلو کې اوس فلاله پروژه روانه ده. که د نږدې څخار وښتل تاسو موږ وستلای شو چې زر کورنۍ د دغه پروژو د دغه څخه د ماشام ډوډۍ په لاس راوړي پیدا کړي او پر امنیت باندې ډېره ښه اغېزه اچولې ده. او دا هغه پروګرام چې موږ درې اهداف درلوده چې په هغه کې بسازي و، امنیت و او حکومتداري و. او د هرې پروژې د پاره بیا یو دغه ټاکلی و چې هغه باید درو شانو باندې اتمی تاثیر ولري دغه پیسې.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی زر بیکاره ځوانان په کار لوېدلي، ویالې او کانالونه پاک شوي دي. د دوی په خبره د راتلونکي کال په حاصلاتو کې به د تیرو کلونو په پرتله حتمي زیاتوالی راسي.
دلته بیخي ډېر یو زر کسه به په کار باندې لوېدلي. دغه ولې کار شوي دي، پلچکان را جوړ کړي دي، سړکان راپاله کړي دي. دلته دا لوی غټ سړک چې دی دا ډمبر شروع دی پاله کړي دي، نو بیخي ډېر پیدا دلته رسېدلي.
چارواکي وایي چې تر ډنډ ولسوالۍ وروسته به د امریکا د دولت په مرسته د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې هم ورته بیا رغونه پیل کړي. د چارو پوهان په دې نظر دي که دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې پروګرامونه عملي کړي، په عملي ډګر کې به ډېرې لاسته راوړنې ولري. په امنیت کې به شوالی راسي، د دولت او ولس تر منځ به پیدا سوی واټن رالنډ کړل سي. د واخان مینپال، د ازادي راډیو، کندهار.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ. www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @referl.org.
تا تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په پاتې برخه کې درته د ځوانانو ونیس پروګرام تاندې څانګې لرو. دغه راز په افغانستان کې پر نشه یي موادو باندې د روږدو مېرمنو په اړه یو تفصیلي رپورټ هم درته په دې خپرونه کې نشرو، او د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د امریکا د دفاع د وزارت او نورو امریکایي چارواکو د څرګندونو رپورټ هم لرو. خو اوس د افغانستان په وخت د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. صالح ساقسی خلقی را سره په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی څرنولې چارواکي وایي د فساد هغو تورونو د سپینوي لپاره چې د کابینې پر یو شمېر وزیرانو شوي په کار ده چې یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان ملي اردو ته یې د 320 ډوله الوتکو لیږدولو بهیر پیل کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر له لیمون رسپانې سره مرکه کې ویلي فرانسا او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ روان دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په توکیو کې د یوې مهمې وینا په مهال په آسیا کې د متحده ایالاتو د زیات دخالت ژمنه وکړه. او د چین ولسمشر هو جینتاو وایي غواړي د روان کال تر پایه له تایوان سره د نږدې اقتصادي مسایلو په اړه خبرې پیل کړي.
دا ازادي راډیو ده. د فاینانشل ټایمز رسپانې د راپور له مخې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د داخلي مسئلو افشا کېدو حیرانه کړی دی. د لندن چاپ دا رسپانه لیکي چې امریکا د پنځشنبې پورس په افغانستان کې د امریکا د پوځي او ملکي مقاماتو ترمنځ د نظر اختلاف ته ځواب وایو، او وی ویل چې دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر ستراتیژۍ ټینګار وکړ. د هغوی دا اختلاف فاینانشل ټایمز رسپانې د جمعې پورس افشا کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د حکومت د داخلي مسایلو او د افغانستان د ستراتیژۍ په باب د څېړنو پر افشا کېدو اعتراض وکړ. ورسپانه زیاتوي د سپینې ماڼۍ ویندوی رابرټ ګیبز ویلي چې موږ باید نه یوازې په دې پوره غور وکړو چې افغانستان ته نور ځواکونه واستو، بلکې په دې هم غور وکړو چې له افغانستان نه څنګه سرتیری وباسو. د سپینې ماڼۍ ویندوی دا څرګندونې په کابل کې د امریکا د سفیر اکن بیری د خبرداري په ځواب کې وکړ چې سپینې ماڼۍ ته په یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو په وړاندې اندېښنه لري. ویلي وو چې دوی د نورو عسکرو د لیږدولو سره تر هغې مخالف دی تر څو چې ښاغلی کرزی په خپل چلند کې بدلون نه وي راوستي. د سپینې ماڼۍ ویندوی ویل په افغانستان کې برای هغه وخت ممکن دی چې د افغانستان حکومت چې د ډیرو په وینا په فساد ککړ دی د امریکا ریښتونی شریک ثابت شوی نه وي. او اوس هم دا اوري چې د روغتیا او مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارتونه او نور موسسې چې له مخدره موادو سره په مبارزې او د روږدو کسانو په درملنو بوخت دي تاییدوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو شمیر زیات شوی دی. مسؤلان وایي په دوی کې د روږدو ښځو شمیر د پخوا په مقایسه څو برابره شوی دی. خان محمد سین په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
سره له دې چې په هیواد کې د نشه یي موادو د روږدو د کموالي لپاره د عامې روغتیا وزارت او یو شمیر نورې کورنۍ او بهرنۍ موسسې هلې ځلې کوي، بیا هم د روږدو شمیر پکې له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په دې روږدو کې په لسګونو زره ښځې هم شاملې دي. دا ښځې چې بې وزلۍ، بېکارۍ، زور زیاتی، کورنۍ شخړو او مهاجرتونو په نشه یي موادو اخته کړي دي وایي چې یو نری شین لوګی او یوه وړه ګولۍ اپین د دوی ډیر غمونه غلطولی شي. په نشه یي موادو یوه روږدې مېرمن چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
زه ټوخېدمه، ځان مې خوږېده، سړی مې غریب سړی وته قنداک مزورۍ ته دا تریاکې وکله. هغه خو به بیا د دغو نه په قطي کې راوړې یا په شي کې به یې راوړې. ته ما ته دغسې دا ښځ وویل چې ته ټوکېږې، دغو نه تریاک خوره، دا ټوخی به د تا په کراري همغه باندې به په کرار ومه. غریب سړی و، سر و کال به ورک و، اطرافو ژوند و، هغه بچې د نه وزتې موږ مجبور سو دغه تریاکو نه به م کار اخیسته، همغه به م خواړه دي کور ژوند پغاړه و، اولاد را پغاړه و. په لکه دې مې قضا ته مې پچې کې واچوله، بیا به مې لږ بلاو سره ګډه کړه ترخه به وکنه، سر به مې واړوله و به مې خواړه. یو ساعت پاس، یو دوه ساعته پاس ګنګ سبا سو.
دوی وایي ډېرې له هېواده بهر د دې موادو په سکلو او خوړلو روږدې شوي دي. یوه بله مېرمن چې په دې کار پښېمانه ده خپله کیسه داسې کوي.
ما شپکاله چلم مڅخول درې کاله مې سګریټ څخول درې کاله مې پاس بیا چلم څخو په جلال آباد کې کورو پاکستان کې چې ماجر شول ته په یوازې پاتې کېدو کله په افغانستان را پیا چې وطن به را پیا چې خپل جلال آباد به را پیا چې بیا به مونږ بله مصروفیت نه پیدا کېده بیا به هم چلم څخو هېڅ چا را سره دوستي نه کوله ټول په مانه لرې ګرځېده و دا دغسې یو عمل لري دا ښو ښځو کې حسابېږي نه پوه شومه چې دا یو ډېر بد کار دی کوم داسې کیف نه لرو د فقط د خپل مشکلات په خاطر باندې
په دې هېواد کې په نشه‌یي موادو د روغ د ښځو کره شمېره نه ده معلومه خو په 2015 میلادي کال کې د ځینو بهرنیو مؤسسو څېړنې ښیي چې په نشه‌یي موادو د افغان مېرمنو شمېره له 100,000 څخه هم زیاتېږي دا چې په نشه‌یي موادو د روغ د ښځو تخمینی شمېره څومره پورته شوې او څه تدابیر ورته نیول شوي په هکله یې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویاند زلمي افضلي د ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې دغه سروې د دغه کال په اخر کې نهایي کیږي په 2015 شپږم کال کې و 14% و نو په دې کې 6% په دې کې چې رتي نه یولې چې په 2015 شپږم میلادي کال کې 14% نو ورشي موږ یو 1,000,000 وای نو تبعید د 14% به اضافه شوی امي او په دې کې جدي کار روان دی د امیر روغتیا وزارت سره د کورنی چارو د محترم وزارت سره او د نشي توکس په ځد مبارزه وزارت په دې کې حلیزلې کړې دي په ټول ولایتو کې مراکز ته او 14 نور کلینیک به هم د دې په لاره چول کیږي دا ډېر مثبت خبره ده ټول افغانستان ملت ته خوشخبری ورکوي
د ولسی جرګې غړی پروین محمد تلوسه وایي چې دا یوه ملي ستونزه ده او که مخه یې ونهنیول شي ښځې به ټولنې ته سالم نسل وړاندې نشي کړی پروین وایي
زما په نظر دا یوه فاجعه ده نو یو خو دا ده چې د دوی صحت ته تاوان اړي او بل دا ده چې د دوی کورنۍ په دې موادو باندې روږدې کېږي او بل خپله د ټولنې ته زیان بار دی ښه لاره یې دا ده چې تلویزیونونو د لارې یو خاص پروګرام باید وچلول شي هغه کورنیو ته چې دوی مخدره ټوکې کاروي بل به ټولې هغه موسسې چې دلته د پرمختیا په برخه کې کار کوي ښځو لپاره د کار زمینه برابره شي که یو مور صحتمند او نه اوسي هیڅ وخت نشي کولی چې یو سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي
په هیواد کې پر نشه‌یي موادو د مخ په زیاتېدونکو مېرمنو شمېر دولتي او غیر دولتي مؤسسو ته د اندېښنې وړ خبره ده د همدې له امله هڅې کېږي چې مخنیوی او درملنه یې ګړندۍ شي د هیواد د عامې روغتیا او د مخدرو موادو د وزارتونو تر څنګ د نجات سنټر هغه غیر دولتي مؤسسه ده چې سباندې 10 کاله د مخه د روغدو په درملنه لاس پورې کړی او تر اوسه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر روغدې نارینه ښځې او ماشومان درمل کړي دي د دې سنټر رئیس ډاکټر طارق د آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د روغدو د پوهولو هڅې کوي او که لازمه وګڼل شي بستر کوي درمل ورکوي او له بستر وروسته یې تر 5 کالو پورې ساري تر څو په مخدرو موادو بیرته راونه ګرځي ډاکټر طارق د روغدو مېرمنو د درملنې د لارو چارو په هکله وویل
زمنګ د سه بسته ټولنه ده چې د کې هغه ځنې قانونې چې دی منشي کولی وي خزه په خاره ډولوي چې زه معتاد یم په دې خاطر موږ صحاوی پروګرام جوړ کړی کور په کور باندې موږ خپل تداوی کوو چې ډیره موږ ډیره خ نتیجه واغسته او محرمیت چې هغه په خپل کمیونټي کې پاتې کیږي کومه چې موږ غواړو چې په یو کمیونټي کې پروګرام شروع اول تعداد معلوم به کور کې پروګرام جوړ ټول خزینه سټاپ تداوی آمادګي او زمينه د کاریابۍ دا ټول ته موږ برابرو به روس موږ طبي کومکونه مرسته کو بعد د دین شدا خلاصيږي منګه زمينه د کاريابي ورته مسايده چې بهترين مثال منګه په شاریکونه برنامه د خياتي ګلدوزي د سکولدوزي دام ته جوړ کړی دي
د روغ د خزو لپاره وسنۍ رواني حلې زلي کافي نه غني او وای د دې ستونزې مخنیوي ته په کار ده چې پراخه پروګرامونه او لوی امکانات ورته برابر شي د عام روغتیا وزارت چې دغه ټول مؤسسو له فعالیتونو سره موافق او چاري ساري د روغ د ښځو درملنې ته هم یو لړ پروګرامونه لري په دې حقله د مخدرو موادو او روغ د ادارې عمومي رئیس ډاکټر عبدالله د آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 500 ځانګړي مرکزونه فعال کړي دي چې د روغ د درملنه پکې روانه ده ډاکټر عبدالله وردک د روغ د ښځو د درملنې په حقله وویل
دې مراکزو کې 50% زنانه وته تداوی او روغتیایی پروګرامونه وړاندې کیږي او 50% نارینه وته په اوسنی حالت درې روغتونونه خاصتا د زنانه لپاره دی چې یو په کابل کې دی یو په هرات کې دی او یو په مزار شریف کې دی د مونږه پروګرامونه هم په شفاخانه کې زنانه وته علاج او درملنه وړاندې کیږي او هم په جامعه کې یا کمیونټي کې او مونږ د وقایوي پروګرامونه هم شروع کړی دي او خبرداري چې کله مونږ د تاسو د رادیو له خوا نه مونږ کولای شو چې بعضې آگاهي پروګرامونه هغو ته ورسوو چې کوم کسانو ته نه دي رسیدلي
د چارو کارپوهان او د روحي ناروغي متخصصین وایي چې دا مسأله نن په هیواد کې په یوې ملي ستونزې بدله شوې او روانې هلې ځلې ورته کافي نه دي. دوی وایي د روږدو او په تېره د روږدو ښځو د درملنې لپاره باید له نړیوالو مؤسسو پراخې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه شي، ځکه چې که مخه یې ونه نیول شي د روږدو شمېره به له دې هم ډېره او د ټولنې وسنۍ او راتلونکی نسل به بېکاره او بېلارې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تانده چانگه
ده ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفی.
گرانو ځوانانو سلامونه. په دې خبرونه کې لومړی په دې خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان له نورو بې ځایه تقلید او پیروي کوي. بیا د فعالو ځوانانو په نامه د نوې خپرې شوې اونیزې له مسؤول مدیر حامد عبیدی سره مرکه لرو، او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. دا مطالب زلینا شریفي یو په بل پسې وړاندې کوم.
سبت زما سکونی مدد پسر لکھل دے نمستا سبرو سبت زما جنگنی سبت زما سکونی مدد پسر لکھل دے نمستا سبرو.
قدر منوز ونانو، تقلید د نورو د اعمالو، افکارو او خویونو پیروی ته ویل کیږي. که د بشر تاریخ ته پام وشي، لیدل کیږي چې د بشر نننی پرمختګ د تیرو نسلونو د تجربو او لاسته راوړنو د تقلید نتیجه ده، چې ورو ورو یې نیمګړتیاوې لرې شوي، زیاتونې پرې شوي او بشپړې شوي دي. له همدې امله نامتو فیلسوف ارسطو ویلي چې که تقلید نه وي، نړۍ پرمخ نه ځي. که تقلید او لنورو پیروی د فکر، منطق او عقل لمخوی، خ او غوره کار دی. خو ځینې کسان بی ځای او منفی تقلید کوي. ځینې کسان بیل دی چې فکر او دقت وکړي، په پټو سترګو د نورو د ظاهر، حرکات او خوراک او پوښاک پیښی کوي، چې دا ډول تقلید نه یوازې ګټه نه لري، بلکې زیان هم ورسوي. ځوان لیکوال اسد واحدی هم تقلید په دوو مثبت او منفي برخو ویشي. وایي هغه کسان چې په پټو سترګو او بې ځایه د نورو خویونه او حرکات کاپی کوي، د حقارت احساس ورسره وي او په حقیقت کې د خپل شخصیت په مثبت خواو سترګې پټوي.
منفي تقلید اصلا د رواني ناروغۍ په بنسټ منځته راځي. یو څوک محرومیت لري، خپل د کمترۍ یا د ځان د سپکاوي احساس کوي، ځان ورته کم ښکاري. په دغه وخت کې ځینې کسان دي چې د دغې د کولو لپاره مثبت هڅه کوي، خو یو شمېر نور دي چې د دې لپاره منفي هڅه کوي، چې د منفي هڅې په یوه برخه کې تقلید راځي، چې هغه اکثره ظاهري تقلید وي، د جامو تقلید وي، د ویښتانو تقلید وي، د معنوي تقلید نه وي. نو له بده مرغه چې خپل ځوانانو لپاره هم ستونزې پیدا کوي او پیدا کړي د ټولنې لپاره او د فرهنګ لپاره.
وایي بیزو تر نورو ژویو ډېره مقلده ده. افریقایي ښکاریان د بیزو له همدغه ضعف نه ګټه اخلي او ښکار کوي. داسې چې ښکاریان په هغو ځنګلونو کې چې بیزوګانې ډېرې وي، په ډاک کینی او له اوبو یو ډک لګن خپلې مخې ته ږدي، او لږ له ځانه لرې یو بل لګن چې یو ډول سریښناک اوبه پکې ویږدي. ښکاري د خپلې مخې له اوبو ډک لګن کې لاسونه ښکته کوي او په خپل مخ یې راکاږي. دا کار څو واره تکراروي، وروسته به ګوري چې و بیزو راځي، د دوهم لګن مخې ته کینی او کټ مټ د ښکاري په تقلید لاس په سریښناکو اوبو کې ښکته کوي، پر مخ یې راکاږي، چې له دې سره یې باڼه او زیګنې سره نښلي او د ښکاري لاس ته ورځي. بې ځایه تقلید هم بني ادم همداسې په دام کې راګیر کوي. کابل ښار اوسیدونکی سالم د خپل یو دوست کیسه کوي چې د یو بل ملګري د خبرو او کرکټر تقلید به کاوه.
کله چې موږ په پانتون کې نو زموږ د سمپیان جمله کې یو تن چې زما ملګری مو ډېر لایق او بیا په امتحانو کې نمرم سه، خو یو بل هم سمفیم چې هغه ډېر په درسونو کې وروسته پاتې و چندان پوهېدم نه، خو غوښتل یې چې د همدې اول نمره تقلید وکړي، دا هم به د ده په څېر لباس اغوست، څېره به هم هسې جوړوله لکه د هغه کرکټر غوندې، غوښتل چې ځان تقلید وکړي، د دې په ځای چې په درس او په لوست کې د هغه په تقلید وکړي، ده به د هغه د لباس او د څېرې او د کریکٹر تقلید کا ورستہ ورستہ نور شاگردان نو ټول په پوسول سے دا خو تقلید کی او په درسونو کې ورستہ پاتې ده نو پیږم بیا نو نور سنفانو په پریشان دوا ما مسخره کاو به وای قاغه مختلف د زر کې رفتار وکي، خو د زر کې رفتار هم ځنه کې خپل انټریس نو زمونږ په دې سنفی مم دا قصه وسول
ګڼ افغان ځوانان د ډرامو او فلمونو د لوبغاړو او سندرغاړو د ظاهر ویښتانو او جامو تقلید کوي او په پټه یې زړه کې دا ارمان وي چې خلکو ته لکه هغوی ښکاره شي. پام وکړئ د دغو ځوانانو خبرو ته.
موږ خو زیاتره وخت هندي کالي چې اخلو زیاتره له ډرامو نه انتخابو، ولې دا د هغو جامه ده اصلا موږ ګورو چې هغو دوی کوم جامه اغوندي، څه رقمیې اغوندي، کوم رقم مثلا مود دي، بیا مو هغه رقم ځانته اخلو. باز کالي دي کشش کالي ورته وایي.
اسم محمد خالد است، فعلا در مدینه مارکت آمدم برای لباس خریدن. ما در سریال درامو این
نوم محمد خالد دی، مدینه بازار ترغلیم کالی اخلم. زما پر درامو که د امیر کالی ډیر خوخیږي په 15000 افغانۍ دی. دا کالی چا غوندم فکر کوم چې عینن میر غوندې کارم.
د نړۍ هیڅ کلتور په سلو کې سل بشپړ نه دی. نړیوالو تل د فرهنګ د بډاینې او علمی پرمختګ په مقصد راکړي ورکړي کړي. اسد وحیدی وایي د ظاهري تقلید پر ځای به د خوي چې د نورو د معنویت او د ښو دودونو او اخلاقي فضایلو څخه تقلید او پیروي وکړو.
مثبت تقلید اړتیا ده. زموږ ځوانانو ته پکار ده چې د پردیو هغه برخه تقلید کړي چې زموږ لپاره ګټه رسوي. راځي د نړۍ نور ځوانانو ګورې چې په کوم حالت کې دي، څه ډول زده کړه کوي، څه ډول کرکټر لري، ټولنه کې د دې په سیاسي برخه کې، ټولنیزه برخه کې، علمي برخه کې، د ټولنې په بیلابیل برخو کې دي رول څه دی. مثلا په نور نړۍ کې یو ځوان لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې د زده کړې وکړي. ولې دغه نه تقلید کوي؟ زموږ ځوانان ولې نه تقلید کوي چې یوازې وېښتان تقلید کوي یا جامې تقلید کوي؟ دلته خلک که څوک یو د قدر چا سره دا وکړي ودا قنا وخت لاړ شي، یعنی ډیر بد کار دی. دغه ولن تخبیت کو لزوانانو ورخ از موږ په ټولنه کې مثلا دودونه چي دي، زموږ د دودونو یو لوی برخه چې د خرافات دي، له هر لحاظ دینی لحاظ اقتصادي لحاظ منفي دي د زموږ دودونو او رواجونو. زه فکر کوم چې ځوانان باید مثبت تقلید وکړي. ځوانان ته زوایم چې د شاهرخ خان وختان ما تقلید او یادې غو جامع ما تقلید او د شاهرخ خان هنر تقلید کړي چې څومره لوی هنر دی. لغه سره زه فکر کوم چې کچي موږ دغه کارونه وکړل، خپل ټولنه، خپل خلک طول و مثبت اللہ روان تھی.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، د فعالو ځوانانو په نامه اونیزه نوې له چاپه راووته. دا اونیزه چې په درې ژبو، پښتو، دری او انګلیسي خپریږي، په 12 مخونو کې ځوانانو ته سیاسي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپروي. په دې تند څنګه خپرونه کې د فعالو ځوانانو د اونیزې مسؤول مدیر درویشت کلن حامد عبیدی چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د څلورم کال محصل هم دی راسره دی. د دې اونیزې په اړه نور معلومات بله د واورو. عبیدی صاحب په افغانستان کې خو اوس مهال ډېرې مجلې او ورځپاڼې خپریږي چې دوی ځوانانو ته هم مطالب خپري. دغه راز د ځوانانو ځانګړې مجلې او نورې چاپي خپرونې هم شته. ضرورت څه و چې تاسو د فعالو ځوانانو په نامه ونې سره وباسئ؟
په افغانستان کې د وروستي بدلونونو سره سم یو شمېر ډېر زیات رسنۍ د اطلاعات او کلتور وزارت څخه جوازونه اخیستي دي او خپل فعالیت پیل کړی دی. د ځوانانو په اکلم یو شمېر رسنۍ چاپ سولې، یو څو وخت دوام وکړ، بیرته بند سولې. په کابل کې که په افغانستان کې وڅېړو، ما د افتنامې په ډول د ځوانانو لپاره داسې یو معیاري نقشه نه ده لیدلې تر اوسه. شاید د مجلې په شکل وي، یا د ګاهنامې په شکل، یا د ماهنامې په شکل، خو د افتنامې په ډول تر اوسه کومه نقشه نه وه. نو موږ تصمیم ونیو چې داسې یو نقشه جوړه کړو چې وکولای شو د افغانستان ځوانانو ته خدمت وکړو، د افغانستان ځوانان متحد کړو.
تاسو مخکې د ځینو معیارونو خبره وکړه چې تاسو ویل چې د ځوانانو لپاره نورې خپرونې په هغو معیارونو برابرې نه وي. دا کوم
معیارونه دي؟
زه نو وایم چې منګه رسانه مکمل په معیاري ډول ده، هغه کسان چې لولي هغوی خپله پوهېږي چې منګه رسانه معیاري ده یا نه. خو منګه ډېر کوشش کړی چې د افغانستان د فعالو ځوانانو اونیزه په معیاري ډول د ژورنالیزم د اساساتو په پام کې نیولو سره خپل کار شروع کړي او دوام یې ورکړي.
زیاتره رسنۍ چې موږ په افغانستان کې ګورو، د دوی مطالب له انټرنیټ نه راخیستل سوي یا په نورو رسنیو کې چاپ شوي، دوی دوهم ځل او دریم ځل چاپوي. تاسو څنګه آیا هماغه تکرار شوي مطالب خپروي په دې کې که تاسو غواړئ خپله ابتکار وکړئ او تولیدي رپورټونه او خبرونه جوړ کړئ؟
د افغانستان د فعال ځوانانو اونیزه یو تولیدي اونیزه ده. موږ 80 یا 85% مواد تولیدي مواد دي. موږ رپورټونه ټول خپله تهیه کوو، خبریالان لرو، خبریالان سیمو ته ځي، هغوی خپله رپورټ تهیه کوي او پاتې 15-20% پورې موږ د انټرنیټ څخه ګټه پورته کوو. موږ مطالب د نورو رسنیو سره ډېر توپیر لري، ځوانانو لپاره یوازې ځانګړې شوې ده. موږ 2 صفحې رپورټونه لرو، یو صفحه اخبار لرو چې کوشش کوو چې اخبار هم که د ځوانانو پاک لوي خلاخه که نوي، بیا سیاسي او نور اقتصادي او نور خبرونه هم خپرو. د ګزارشاتو پاک لوایم چې موږ هر هفته حتمن یو ګزارش د ځوانانو پاک لرو، یو رپورټ لرو چې ځوانان څه ستونزې لري او یو پورتریت موږ لیکو. د واخ ځوان پاک لچ هغه په خپل ژوند کې ځان څخه یو قهرمانی خوده لوي. موږ د یو جنې پاک لمو یو پورتریت لیکلو چې هغه 2 پخې نه لري، په جنگونو کې 2 پخې له لاس اور کړې دي. دا هغه وخت چې خپل پخې له لاس اور کړې وي، دا به سواد او سواد یې ځکه به په ډېر لوړ همت سره دا وکولای شي چې ډاکټر شي او اوس ټول فامیل خرچه د جنې باندې ده. تاسو ته معلومه ده چې په 13 او 18 کلونو کې چې دغه تحولات په افغانستان کې راغلي دي، که څه هم ځوانانو ته کار شوی دی، خو بیا هم ځوانان نهیلي دي. په هغه اندازه چې باید ځوانانو ته کار شوی وای نه ده شوی. موږ غواړو چې د ولایتونو کې ځوانان څه ستونزې لري، دغه ټول ستونزې موږ د دوی غواړو چې خپور کړو د خپل افتنامې لپاره. همدارنګه څونه لاسته راوړنې لري، څونه دولت دوی ته پاملرنه کړې.
د فعالو ځوانانو اونیزه د چا لخوا تمویلیږي؟ تیراژ څومره دی او په راتلونکي کې به دغه نورو ولایتونو ته هم پراخه شي که نه؟
دغه اونیزه د ښاغلي عبدالهادي غزنیوال چې د افغانستان د ملي سوداګرو له ډلې څخه دی تمویلیږي. افتنامه د هیڅ یو حس پورې تړاو نه لري. تر دې مهاله ټول پیسې د مغول خوا ورکول کېږي. اوس یوازې په کابل کې خپرېږي. د کابل تر څنګ جلال آباد، لغمان، قندهار، هرات، مزار، څو نورو ولایتونو کې خپرېږي. خو موږ هڅه دا ده چې تیراژ اوس فعلا 2000 دی او موږ غواړو چې ډېر ژر په خیر تیراژ 5000 هم تیراژ ډېر وي.
په دې اونیسه کې تاسو سره چې مسؤل مدیر یې یاست، څو خبریالان نور تاسو سره کار کوي؟
په مجموعي ډول 8 کسه کار کوو چې ټول د کابل پانتون د ژورنالیزم د پانزي فارغین دي او یا د زده کړې په حال کې دي.
څومره هیله من یاست چې دا اونیسه به د ډېر وخت لپاره خپرونه کوي او ډېرو ځوانانو ته برسېږي؟
موږ خو هیله من یو چې دغه اونیزه یو تلپاتې اونیزه وي. په همدې هدف مو کار پیل کړی دی. په پوره باور سره ویلی شم چې د فعالو ځوانانو اونیزه به یو تلپاتې اونیزه وي او دا به انشاءالله تر راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې خپره شي. موږ کوشش کوو چې دغه صفات زیات کړو، تر 15-16 صفات پورې ورسوو.
مننه ډېره زیاته له تاسو.
تاسو نه مننه.
گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقي له آرشیف څخه د همایون خان په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دا چې زلې والا ګرځما پتا پسې، دا چې زلې والا ګرځما پتا پسې، د چې سبا 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 کبي یارا او ناراضي یارا او ناراضي، ما پچرا چرا 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 یارا او ناراضي یارا سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راست ویز مگده پوست بکش میری دادی پا کابل که چوارلس یو ویا پا خوست او کندوز که یو پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور او کلپی خوره لیک راست وی نو ده پوست بکش میره ده و سوا چلوره تیا یونوارسیتی تاون پی خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه خوارم خاد او آباد ده وی
لزانما جدا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی کچی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی یارا او ناراضی یارا او ناراضی
من تیرم تا پخای است پخ بودن و بعد جون تیرم.